درنو دوستانو ستړي مشهي د اختر دویمه ده یو اربیا درته د اختر مبارکي وایو ز اجمل اند په دې خبرونه کې درته هرکلی کوم په دې خبرونه کې د اختر له لومړۍ راهیسي تر اوسه پورې د اعلان شوي اوربن په بیلابیلو اړخونو غږیږو په کومو ولایتونو کې په پام کې نیول شوی په کومو کې نه دی نیول شوی دا به له خپلو همکارانو واورو همدارنګه به دا هم واورئ چې په ننګرهار کې د خیوې په ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه 15 ماشومان وژلي دي نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې شپږ تنه د ورښتونو او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده شوې او د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د خبرونو تفصیل شپارستانه د اورښتونو او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی دا پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلاتک سیمه کې نن سهار شوی ده د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری وژل شوی کوچنیان دي
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یو میرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لادرکه دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جریبه کرانیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي
چارواکي وایي د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یوه ډله سیمې ته رسېدلې ده د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې د دې وزارت ویان طارق آریان نن د خبر ازادي راډیو ته داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی د روزګان د والي ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ پېښه په دهراوت ولسوالۍ کې شوې
دوتنه ملکی کسانو وشتل چې مرکزی سیمه ته ځان را ورسېد د یکوري په کلی کې د وسوال مخالفینو د ځای پر ځای سوی مین په 14 په اساس څلور تنه شهیدان کیږي البته د دوتنه ماشومان هم وو همدارز نن په 11 بجو په شاوخوا د تریکوټ ختیځ لور پاته یو کس خپل زراعتي ځمکو کې بوخت و چې د شیخ کلی مین له امله شهادت رسېد
تر دې یو ورځ مخې نه د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې هم د ماین په یو 14 کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوي دي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده زموږ غلازه د راډیو ری د عربي نړۍ لومړنی اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولې ایز اټوم تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو هغه وایي د براکه په نوم د دې بټۍ له څلور ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتو کې په بریالیتوب سره ورسېدل نو موري زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هیواد د انرژي د یو پر څلورمی برخه اړتیا پوره کول دي د دې دستګاه څلور نوي سلنه بشپړه سوي دا راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتري کې موقعیت لري د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکه پروژې عمده قرارداد دي د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر تر 0 اوښتی د جولای پر 1 په دې هیواد کې څباند 1400 کسان مړینې ثبت شوې دي کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشتې ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 نه 6000 نور کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې په دې هیواد کې د دې وبا له کبله د ناروغو کسانو شمېر تر 4.5 میلیونه واوښت ډیری مسلمانانو نن په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جماعت کې ادا کړ او یو بل ته غیر ور نه کړ یو دینی عالم مفتي مکرم وایي چې په ټوله کې د خلکو ګڼه ګوڼه لږ ده
بړي جګاو پر جمګټا بھیڑ بھاڑ کم ہے
دوی وایي د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو او لویو جماعتونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لږ ده لمونځ کوونکو ټولنیز واټن رعایت کړی او ماسکونه یې اغوستي وو د رویټرز خبری اژانس راپور لمخه پتی رو څلرويشت ساعتونو کې چباندې و 15000 کسان په هند کې په کورونا وایروس اخته سوی دی. په دې هیواد کې د کورونا د مړینې شمیرې په همدې موده کې شاوخوا 28 تنو ته رسیدلی دی. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه 80 کلن نیول سوی کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبي کوریا کې په کورونا وایروس د ټولو اخته سوي کسانو 8 سلنه په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څه باندې 4300 تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل راهیسې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ځینو ولایتونو کې خلک د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي.
په دې اړه په ریپورټونو سربیره د افغانستان د نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د مړینې په مناسبت یو ریپورټ لرو. د کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی په اړه وایي:
د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو، او د ده نثرونه د ده کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو.
په دې سربیره به د افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم در سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د حقیقت څه دی پروګرام اوریدلی شئ. همدارنګه تاندې څانګې هم مه هېروئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایله تر دې مهاله په ټول افغانستان کې د هیڅ امنیتي پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. اوربند د اختر د لومړۍ ورځې له نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی، او د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق اریان په وینا تر اوسه پورې ترې هیڅ لوري سرغړاوی نه دی کړی. نور تفصیل له کابل څخه د خاطر پردیس په ریپورټ کې اورو.
لوی اختر او د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنس اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویم ورځ له کوره په چکر راوتلی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه، چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. زه غواړم د دواړو جناحونه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند تل لپاره وي.
خوش طالبان اوربند اعلان کړو، اوس کولی شو چې خپل اختر ښه په خوشحالۍ کې تېر کړو.
طالبانو په لوی اختر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهري هرکلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیله تر دا مهاله هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته شوه چې د طالبانو کار و. دی ویلی تیر ورځې را په دې خوا تر اوسه کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته کړه چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پای دغه اوربند په سمه توګه دوام ومومي، او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچنی او اوسني لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچنی اختر په دویمه ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي و چې هیڅ یو امنیتي پیښه نه در رامنځته شوي. یوازې په تېر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې لګېدلې وه په ترڅ کې څلور کسه مړه شوي وو او اووه نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان حکومت د اوربند د غځېدو غوښتونکی دی او باید اوربند وغځېږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان له مخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې د رامنځته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچوه خو طالبانو بیا دغه برید غندلی ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کونړ کې دینی عالمان او عام خلک له اوربند څخه خوښ دي خو دوی وایي دا درې ورځنی اوربند په دایمي او اوږدمهالي اوربند بدل شي. له کونړ څخه نور تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یادی شورا مرستیال مولوی عبیدالله بهاری وای اوربند تل کېدو سره د سولې راتلو ته هم د خلکو هیلي زیاتې شوې دي.
د دواړو لورونو چې د طالبانو او د حکومت د لورونو د ورځنې اوربند اعلان شو په دې باندې ډېر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دواړو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګي ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږه د امیدونو یو لار ده چې زمونږه امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي نو په جنگ کې ښکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نورو اخترونو کې به تل ورسره هم دا ویره و چې په جمعات یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم له کومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره هم دغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي او نن د اختر دویمه ورځ ده. خپلو خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تېرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو موږ به په یاري سره لمانځلو. موږ به یېرېدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي. خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانېږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږه ازادي راډیو ناوړی په ریپورټونو کې مو واورېده چې په تیرو دوو ورځو کې اوربند ټینګ شوی او کومه لویا امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې عموما د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورځنۍ توګه رامنځته کیږي. خو سیلابونو بیا په ننګرهار کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په ننګرهار کې اورښتونو او سیلابونو لږ تر لږه شپاړس تنه وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغه سیلابونه د کوس کونړ په ولسوالۍ کې د خیوې په سیمه کې په کلټک او زوړ کلی کې نن سهار راوتلې دي. په سیلابونو کې یو میرمن او پنځلس ماشومان مړه شوي دي. ویل کیږي چې یو ماشوم لا هم نادرک دی چې لټونې روان دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یوه میرمن په ګډون شپاړس ماشومان شهیدان شوي دي، چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه چری پر کرانیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي.
په افغانستان کې د ځنګلونو او ونو بې درېغه وهل د ناببره او ناڅافي سیلابونو یو مهم دلیل ګڼل کېږي. همدارنګه خام او داسې کورونه چې د خوندیتوب تدابیر پکې په پام کې نه وي نیول شوي او د سیلابونو په وړاندې مقاومت نه وي سنجول شوی، هغه بل سبب دی چې ډېر کله په دا ډول سیلابونو کې د سر په زیان تمامېږي او په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره چې خپل ځان ډېر نشي ژغورلی مرګونه وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترین کوټ کې خلک وایي دغلته د روږدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي. دا هغه سیمه ده چې د نشه یي توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د ورزګان اوسیدونکي وایي اوس دغلته د روږدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې د ورځې لخوا خپل کورونه په پای را وساتي. په دې اړه نور حال د ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 مترې کې پرته ده او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توت ونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای که هم په نشي تو کوروش دي کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کې سبل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش دي کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورولو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشه یي توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یوه هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشه یي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خو چې بیا موږ ګرده باره وکړې یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلی. کنه هغه لیسونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا دې ګډ سره سرایونه ور ونړي یا دې ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خو دونې زور او طاقت نه لري چې وچ کور ور وسوځي یا ور حمله کړي. دلته د خپل خاري تر د غروینیانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل خاري.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروژن سي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروژن کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دي، چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په ورزګان ولایت کې د نشي تو کو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15000 نارینه او ښځینه په نشي تو کوروژن دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په سل متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیقلا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډېره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته مو وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه ردوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د رشد کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د رشد کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو رشد کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د رشدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو رشدې رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د رشد کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د وبخی سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني په یو روغتون کې عمر. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بلل چې د افغانستان د فرهنګ د بډاین لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې موثره ونډه لرله. اسمت ساروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پونزي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه کړې ده. خغلې باجوړي د سلیمان لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه کېږي.
په ډېره خوشحالۍ سره وای دوی مې چې ډېره دردونکي پېښه وه د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستي وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوېوالی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوېوالی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او داسې خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلیدله، تصنع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم د چینه نو چیده روانه و او متاسفانه تر سو چی سترگی پتی شوی او دغه چینه نو را وچه شو.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر و تاسی اشاره وکره چی پشیر و ادب که هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدی ایسته او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یوه لیکوال او شاعر په حیث؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپین ږیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوند لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس خپریدا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړي، خو د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ته یې ګټه رسولې. د امازون، فیسبوک او اپل پشان شرکتونو د کورونا وایروس د خپریدو په موده کې زیات پرمختګ کړي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوا ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دا پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکړي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلي احتمال شته چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړي شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب ور نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغه شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ش عمل نه لري. د امازون شرکت اواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1949 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخت را په دې خوایې ساري نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پر رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ریز موږ پرونه زموږ د وی پانې لاري اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانې پته ده. اوس هم څلور نیمه بجې شوې. یوار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
شپارستانه د اورښتون او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلتک سیمه کې نن سهار شوې ده. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو مېرمن او 15 ماشومان وژل شوي دي. څلور ماشومان ټپیان دي او یو ماشوم لا درک دی. نو وړی وایي چې لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم د سیلابونو له کبله ویجاړ شوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په دې هیواد کې کومه لویه جګړه نه ده سوې، خو تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د روزګان د والی ویاند زړګي عبادي نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. د عربی نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د عربی متحده اماراتو د سولیز اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر زرو اوښتی دی. د جولای پر 1 په دې هیواد کې څه باندې 1400 مړینې ثبت شوي دي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډیروالی پکې ثبت شوی. ډیری مسلمانانو په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې دي. زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جومات کې ادا کړ او یو بل ته غیږ ورنه کړ. د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه 80 کلن کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی.
سنت زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوي خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو حقیقت سره پروګرام خبريږي. ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت سدی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سدې د خبرونې درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووېډ 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو له نظره د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول کابل کې څنګه دی؟ اوس هم موږ را جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم موږ را جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې بل خصوص د افغانستان پایتخت یا په کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري، دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اے یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. زما د اعراض او علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خواهي د کوین لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوګه